دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دا وخت د هیواد په نهو ولایتونو کې له طالبانو سره جنگ روان دی کومه موافقه چې د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو سره لاسلیک کړي د هغې له مخې د دفاع وزارت کولی شي چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته هم د ضرورت په وخت د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د پنځشنبه په ورځ د یو لوړپوړي مقام له قوله ریپورټ ورکړ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته د طالبانو په لاس کې د کابل او یا د افغانستان د بل کوم غټ کار د سقوط په صورت کې له وسلوالو ډرون الوتکو او یا هوایی بمباریو نه د استفادې د امکاناتو په باب غور کوي خو تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې خصوصا کمندوی ځواکونه ونشي کولی چې د طالبانو حمله دفع کړي په دې اړه غور کیږي چې آیا د متحده ایالاتو پوځ هوایی بمباری وکړي او کنه ورځپاڼه وایي چې جمهور رئیس جو بایډن او د سپین ماڼۍ لوړپوړ چارواکو ویلو چې له افغانستان نه د عسکرو له وتو وروسته به هوایي ملاتړ هم پای ته ورسیږي په استثنا د هغو حالاتو کې چې په مستقیمه توګه د متحده ایالاتو ګټې د ګواښ لاندې ورځپاڼه وایي چې د امریکا قضی استخباراتو د ادارې سی آی اے په چارواکو باندې هم فشار زیات شوی چې له افغانستان نه د امریکا عسکرو له وتو وروسته په هغه هیواد کې د استخباراتو د راجمع کولو لپاره نوې لارې چارې ولټوي ورځپاڼه وایي توقع ده چې پینټاګن به له افغانستان نه د جولای تر پایه پورې ټول امریکا عسکر راوباسي په عین وخت کې له درې سو نه زیات افغانان چې په افغانستان کې د خارجي عسکرو سره د ترجمانانو او یا قراردادیانو په توګه کار کړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې احتجاجي مظاهره وکړه او د متحده ایالاتو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته هم د اس آی وی ویزې توزیع شي دوی اندېښنه لري چې د افغانستان نه به د خارجي عسکرو د وتو وروسته طالبان دوی وژني خو طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ټولو قراردادیانو ترجمانانو ته ډاډ ورکړو چې څوک سره غرض نه کوي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویلې دي چې د لوګر د ولایت یو سیمهیز خبريال حافظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ د کولونګار پولیسوالۍ کې وژل شوی دی د کورنۍ چار د وزارت د نطاق طارق آرین په وینا لومړی څېړنې ښیي چې طالبانو په دغه وژنه کې لاس لري خو طالبان لا پسندستی توګه په دیاله سنی دی ویلي او د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب اداره وای چې حق پرست اصلا په پولي عالم کې د حکومتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د جنگ په دوران کې وژل شوی دی د افغانستان حکومت هغه افغانانو ته د برېښنایي تذکرو د توزیع کولو اعلان کړی دی چې دا وخت په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه واشنگتن ناوړی د پنځشنبه په شپه د هند ممبئی په خار کې د پرله پسې موسمي بارانونو لامل یو دنګ ودانۍ راولوېدله په دغه پیښه کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی قاضیانو د سوډان پر حکومت غږ کړی چې نوموړي محکمې ته د هغه کسان ورسپاري چې د سوډان د دارفور په سیمه کې د جنگي جرمونو په سر ته رسولو باندې تورن شوي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن چې د برېټانیا د کارنوال په خار کې د جی 7 د پرمختللو هیوادونو د ډلې په عالی غونډه کې ګډون کوي د غونډې لپاره کېدونې مخکې اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 2028 میلادي کال د جون پورې د نړۍ 29 کم عایدو او بېوزلو هیوادونو ته د فایزر د شرکت د کووېډ ضد 1500 میلیونه ډوزه واکسین په وړیا توګه ورکړي د جی 7 پر ډله کې امریکا، کاناډا، فرانسا، جرمني، برېټانیا او ایټالیا غړیتوب لري. کارپوهان وایي چې بایډن دا اعلان په داسې حال کې کړی چې روسیا لګیا ده په لویدیځو هیوادونو کې د تیار شوو واکسینو د بدنامولو او بې اعتباره کولو هڅې کوي او کوشش کوي چې کم عایدو هیوادونو ته روسی ساخت سپوټنیک وی واکسین په وړیا توګه ورکړي. په جنوبی کوریا کې لږ تر لږه نه کسان د وی دنګ ودانۍ درنسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دي او اته تنه ټپیان شوی دي دغه کسان د جنوبی کوریا د پایتخت سول نه 200 کیلومتر لري په جنوبی لویدیځ کې کې وشو چې مسافرین په یو سرویس موټر کې تیرېدل ناڅاپه پرې ودانۍ راولوېدله او لاندې کړل د پنځشنبه پورس په هند کې د کوډنونس په بای ناروغي باندې د ملوشو ناروغانو شمیر په فوق العاده توګه زیات شو. د شپږ زره کسانو د مړینې ریپورت ورکړ شوی دی. هند پخوانی ریکارډ مات کړ. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړ هند چې د نړۍ دویم پر نفوسه هیواد دی، دغه وژن کې څه باندې 9 میلیونه مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي او تر دې دمه د مړوشو ناروغانو شمیر 3,55,000 او 215 ته رسیدلی دی. په متحده ایالاتو کې هم د کوډنونس 4.5 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړوشو ناروغانو شمیر 5,98,000 ته رسیدلی دی. دا ما افکارو د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په پرتله د بایډن د حکومت په دوران کې پر متحده ایالاتو باندې د نړیوالو اعتبار په زیات شوی دی. دا سروې چې د پیو د تحقیقاتي مرکز لخوا په 1400 هیوادونو کې سرته رسېدلې ده، ښیي چې 40% نه زیات خلک په دې باور دي چې بایډن به په نړیواله کچه سمه پالیسي غوره کړي. د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر امریکا باندې د یو نړیوال انډیوال په توګه اعتبار کم شو. یو زیات شمیر خلک اوس هم په دې باور دي چې نه متحده ایالات یو اعتباري نړیوال انډیوال ګڼل کېدای شي او نه په امریکا کې په واقعي توګه دیموکراسي رایج ده. پرون د پنځشنبه په ورځ د جون په 10مه یو ناڅاپه د کاناډا د اونټاریو په ایالت کې کوسوف واقع شو چې بیا وروسته له گرینلند نه تیر شو او شمالي قطب او سایبیریا ته ورسېدو. د شمالي امریکا او آسیا په ځینو برخو کې هم خلک دغه ناڅاپي کوسوف سخت حیران کړل. په سودان کې یو ګڼ شمیر خلکو د سونګ د موادو او د پخلي د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله په خرطوم کې احتجاجي مظاهرې وکړې. له خرطوم نه د امریکا خبریال مایکل اټټ په خپل ریپورت کې وایي چې حکومت د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په غوښتنه د ورځنی شیانو امتیازي نرخونه لمنځه وړي دي. د بل خوا د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې دا وخت د سودان د ټول نفوس له 30% نه زیات خلک د سخت لوږې او فقر سره مخامخ دي. دا تازه خبرونه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه په ورځ د سناد مجلس د وسلوالو قواو د کمیټې غړو ته د یوې استماعي غونډې په دوران کې ویل چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو لوتو وروسته دغه هیواد د حکومتي ځواکونو هوایي ملاتړ خورا ګراني. آستن ویل چې متحده ایالات دا وخت په خلیج کې له خپلو نظامي اډونو په افغانستان کې نظامي ماموریتونه سرته رسوي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د هڅو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په مکه کې دغه هیواد او د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو او چارواکو کانفرنس جوړ شو. افغان پلاوی تمه او خوده چې دغه کانفرنس په افغانستان کې د روانه جګړې او وینې بهیدنې د مخنیوي لامل شي. پاکستانی اړخ به ویل چې په افغانستان کې سوله په پاکستان کې د سولې په معنا ده او په افغانستان کې باید یو سیاسي جوړ جاړی رامسته شي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لیکلی.
جهات نظر
د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې اترې. په افغانستان کې د سولې اعلان تر سرلیک لاندې دغه کانفرنس ته سعودي کې د افغانستان او پاکستان سفیرانو، اسلامي همکاري سازمان کې د دواړو هیوادونو استادو او د دینی چارو مسولینو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او په دې برخه کې د دینی عالمانو د رول په اړه خبرې وکړې.
عندما اجتمعنا في باكستان مع صادق
كل شيء مو په پاکستان کې له دینی عالمانو سره ناس درلودي، نو دوی موږ ته ویل چې ستاسو او د طالبانو ترمنځ د ملي روغې جوړې لوی خند بهرني ځواکونه شتون دی او کنه موږ در سره یو طالبان به سولې ته وهڅو. اوس بهرني ځواکونه اوتل د طالبانو تحریک ور سره تړون وکړ او خارجان ته مسونیت ورکړ، خو لا تر اوسه پورې هم طالبان بي ګنا مسلمانان وژني. نو راځي چې یو نوې پاڼه پرانیزو.
لم يبقى على ارض افغانستان
کې هیڅ نور ممکنه پلما او بهانه نه د پاتې. اوس د دنیا عالمانو وارد چې خورا اساسي او مهم دی. د دنیا عالمانو رول او ونده خاص اهمیت لري.
افغان حکومت تم لري چې د پاکستان د دنیا عالمانو په ګډون د دغه هیواد چارواکي له طالبانو سره د سولې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې روانه جګړه چې د نړیوالو ځواکونو د وټولو لپاره سره ورستر بلی زور اخلي.
دا مهال افغان امنیتی سرتیری د نهو ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې له دښمن سره په مخامخ جګړه لګیا دي او طالبانو ته د بیلاستراوړنې جګړې لپاره هم د خپل افرادو هلاکت د سوال وړ خبره نه ده.
دا سمحال چې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته امریکایي چارواکي د وضعیت د څارنې خبرې کوي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پر دې غور کوي چې د طالبانو لخوا د کابل یا کوم بل لوی ښار د نیولو هڅه وسی، د امریکا بې پیلوټ الوتکې به د افغان هوایي ځواک په ملاتړ پر طالبانو بریدونه وکړي. پر همدې حال د ناټو چارواکو ویلي چې کېدای شي افغان ځانګړو ځواکونو ته په اروپا کې روزنه پیل کړي.
ناتو و همکاران خارجی ما در بخش تعلیم و تربیت، تمویل و تجهیز نیروهای ما با ما تعهد و قرارداد داره و حتی در صورت ضرورت به اساس خواست ما در جایی که نیاز باشه در بخش هوایی با ما کمک میکنن، ولی در این مدت که گذشت نیروهای ما ثابت ساختن که از وجب وجب خاک کشور با جدیت کامل دفاع کرده اند و میکنن.
پښتون کې وایي د امریکا او ناتو دغه سرګندونی په دې معنا دي چې د افغانستان د سولې پروسه تر دې هم د خند او جګړه د شدت خواته روانه ده.
ناتو غواړي چې خپل هغه تړون یو ډول تشریفاتي بنور کې چې د ورته متحد دي، لکه انده د افغانستان د دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره بسنه نه کوي او ډیر غټ مثبت تاثیر به ونه لري، لکه په تیر کې چې د افغان دفاعي ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې خورا ډیر لاس راوړنې درلودې.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې هیواد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دی او تر څنګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د امریکا او متحدینو په مرستو او شمنو بحثونه ډیر شوي. په دې مرستو کې یو بحث د افغان ځواکونو سره هوایی عملیات. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پینټاګان په دې اړه غور کوي چې که کابل یا نور لوی ښارونه له سقوط سره مخامخ شي، د افغانستان له پوځ نه د ملاتړ په موخه د هوایی بریدونو لپاره له جنگی یا بی پیلوټا الوتکونه استفاده وکړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. نور تفصیل په راپور کې اوري.
نیویارک ټایمز په تازه مقاله کې د یو امریکایي جګپوړي چارواکي له قوله لیکلي که د افغانستان هوایی ځواک له ستونزو سره مخامخ شي، متحد ایالات د ممکنه هوایی بریدونو په اړه فکر کوي. که څه هم تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو پینټاګان په دې غور کوي که کابل د طالبانو لاستلویدو خطر سره مخ شي، پینټاګان په پام کې لري چې له جنگي یا بی پلوټو الوتکنه استفاده وکړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې چې له دې مخکې ولسمشر بایدن او د ملي امنیت جګپوړو چارواکو ویلي وو وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هوایي ملاتړ به هم پای ته ورسیږي، خو که چیرې د ترهګر لخوا پر امریکایي ګټو برید کیږي ځواب به ورکوي. بلخوا د امریکا د مرکزی قمانده مخکینی قماندان جنرال جوزف ووټل امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د پوځ د وړتیا په اړه خوشبیني ښودلې ده.
فکر کوم دا یو ستونزه ده. فکر کوم مهمه دا ده چې دا باید تشخیص کړي چې افغان پوځ او افغان ملي امنیتي ځواکونه یو لړ وړتیاوې لري. هغوی د ځانګړو عملیاتو ډېره ښه وړتیا لري. یو شمېر بنسټونه یې ښه دي. فکر کوم ډېر ښه قمندانان لري چې ځان یې ثابت کړی دی.
جنرال ووټل وایي د امریکا د ګټو ساتلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګر ډل لپاره په امن ځای بدل نه شي چې نه یوازې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي، بلکې پر سیمې زموږ متحدینو او یا پر موږ برید وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې فکر کوم موږ باید په سیمه کې ځینې وړتیاوې وساتو او فکر کوم دا به زموږ د ګټو ساتلو سره مرسته وکړي او زه فکر کوم دا کار ښه کولای شو. زه پوهیږم هیڅوک نه غواړي چې د تل لپاره په جګړه کې ښکیل وي، خو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ناورین او عملیاتو بڼه بدله شوې ده، ځکه په مستقیمه توګه اړتیا نه وه چې امریکایي سرتیری هره ورځ د جګړې په ډګر کې وي.
د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې طالبانو ویلي له هغه چا سره کار نه لري چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی، جنرال ووټل وویل
زه د طالبانو په خبرو باور نه لرم. په تیرو څو کلونو کې چې موږ ورسره سیاسي خبرې کړې دي او هغوی سره په جریان کې یو، په ټوله کې په هیڅ ژمنې عمل نه دی شوی. هغوی هر څه تداوم ورکړی دی او زه فکر نه کوم چې هغوی دې معتبر عناصر واوسي.
دا په داسې حال کې چې پرون د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی مشرې سمانتا پاور له ولسمشر غنی سره د یو ایس ایډ لخوا د افغانستان له حکومت او خلکو په تیره د افغان میرمنو او نجونو سره پر مرستو خبرې کړې دي. میرمن پاور د متحده ایالاتونو پر مرستو ټینګار کړی دی او ویلي چې د 2.6 میلیون ډالر بشري مرستو سره به لومړنیو اړتیاو ته رسیدګي وشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرسته دوام په دغه هیواد کې د خصو د بشري حقوقو وضعیت پورې تړلې ده. د دغه ادارې مشر ډاکټر تینا ډولی جانس د امریکا غږ له خبريالې لیمینیازی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د دغه ادارې په پروګرامونو کوم اغیز ونه لري.
لیدل کېږي چې د سرتیرو وتل هیڅ کوم اغیز نه لري. څرنګه چې جمهور رئیس بایدن جمهور رئیس غنی ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان حکومت او خلکو سره ژور تعامل ولري، هغوی یوې سولیزې او هوساراتلونکي ته شمن شوي دي. نو ځکه موږ د ځواکونو وتلو ته له پام لرنې پرته د مرستو او پراختیا په برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو. د روغتیا، زده کړو، ښځو ځواکمنتیا او حقونو، کارنې، زیربنا او اقتصادي برخو کې د مورکو. زه فکر کوم چې د ځواکونو وتل موږ ته د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت راکوي. په داسې وخت کې چې نظامی حضور کمرنګ کیږي، ډیپلوماسۍ وده کوي او دا د افغانستان حکومت او خلکو سره د تعامل یو کلیدي ټکی دی او هیله مند یو چې د ګډون یو نوی فصل کې واقع شو چې پر اساس نظامی تعامل نه بلکې د دغه هیواد د غوړیدونکو راتلونکي او پراختیا لپاره ډیپلوماټیکي هڅې دي.
افغان فعالین اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی د امریکا له ملاتړ، مخصوصا مالی ملاتړ څخه بي برخې شي. هغوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
Let me say that the United States government continues to convey to all Afghans
اجازه راکړئ دا ووایم چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې په خاص توګه ډونرونو سره د اړیکو دوام هر ډول سیاسي هوکړې کې د خزو شاملولو، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي فرصتونو او د خزو او نجونو د حقونو ملاتړ پوري تړلې ده. دا سم نه ده چې د خزو پر وړاندې د سختګيري، بي توجهي او اغیز را وصل ورسته د افغانستان راتلونکي حکومت نړیوال مرستندوی بنسټونو باندې حساب وکړي. د هغه څه چې متحده ایالات ساری او د خزو د حقونو او د دوی له ځواکمن کېدو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه هیواد د راتلونکي لپاره د سولې په پروسه کې د خزو ګډون مهم دی، ځکه چې راتلونکي جوړوي. موږ بیلابیل برنامه لرو چې د دغه هڅو لپاره مهم دي. موږ د جندر برنامه لرو، ډیرې برنامه چې سولې او خزو او د خزو له غږ څخه ملاتړ کوي، د هغوی له تصمیم نیونې څخه ملاتړ کوي. موږ هیله من یو چې ښځې او نجونې له هغه چاپېریال څخه برخمنې شي چې دوی خپله جوړ کړی. موږ تل ډیموکراسي، سولې ته لاسرسی، د ښځو حقونه، د روغتیا، زده کړو او اقتصادي فرصتونو حق غواړو چې تیرو 20 کلونو کې له سره وړي او هڅوي.
and to further advance those that have been achieved over the last 20 years.
The U.S. government has allocated $266 million.
د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان سره د $268 million اضافي مرستې اعلان کړې. یو ایس ای ډی بل دغه مرستو څخه څومره مصرف کړي؟
Of the $266 million, $157.5 million
څخه $115.5 million به یو ایس ای ډی ترلاسه کوي او پاتې نورې مرستې به د امریکا نورو بنسټونو ته چې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې کار کوي ورکول کیږي. څرنګه چې پوهیږئ دغه مرستې په سختو شرایطو کې خلکو ته رسیږي چې د جګړو له امله خپل کورونه پریخي، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب او کورونا ویروس ناروغي سره مخ دي. د خوراکي توکو، خوارځواکۍ او نقدي مرستو رسولو په برخه کې اوږده لاره په مخ کې ده. موږ هیله من یو چې دغه مرستې د ښځو او نجونو په ګډون 2.3 میلیون وګړو ته ورسیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، افغانستان له پلازمینې کابل سربیره په ختیځ ولایتونو کې هم په غږی زبانه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وی چې په غږی زبانه د کتابونو خبرېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا غني شي. زبی الله غازی په دې اړه رپورت برابر کړي.
کوتړې رستاره او نشي کېدای چې د سورو سپینو په زور کې دي د ځان کړو.
صحت سمسور د ختیځ یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه غږیز کړي دي. هغه وایي دا کار یې له مورنۍ ژبې سره د مینې له امله درې کالو په موده کې کړی او لام په دې برخه کې کار کوي. غږیز کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. هغه وایي موخه د غږیزو کتابونو دا ده چې د مطالعې فرهنګ په ټولنه کې دود کړي.
په هغه برخه کې چې تاسو د کتابونو یادونه وکړله، تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي. کاکړی می او دغه کتابونه ایواز لنډی کی سی دی ناولونه دي. د دې ترڅنګ یو د قصص لنډی کتاب دی چې د پیغمبرانو کی سی دی. دغه کتاب ما تر نیمینا زیات ثبګړې او دغه کتابونه چې دي دا د بلابیلو لیکوالانو دي. په دې کې د ژباړن شوی کتابونه دي، یعنی یو مشهور کتاب یې هغه به څو ژبو ته ژباړن شوی دی، پښتو ته هم ژباړن شوی دی، سینو هم میږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا 12 برخه ما ثبت کړی دی.
په نور نړۍ کې د کتاب لچاپ سره د هغه د غږی سب بڼم خبريږي او تر لستونکو او ریدونکو رسیږي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې دا چاره قرار قرار مخپخه کېدو ده. اجمل پردیس ننګرهار کې دی وی خصوصي رادیو للارې غږیز کتابونه خبري وایي. څه ډول چې لازمه ده په ختیځ او نور ولایتونو کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خبريږي، خو هیله من دي چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
دا خو د غږیزو کتابونو یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې په ختیځ کې د کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخه او چټکه شي.
په ننګرهار کې د مومن خپرندوی ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي کتابونو غږیز بڼې په برخه کې تر اوسه کار نه دی کړی او که غوښتون کې زیات شینو د کتابونو غږیز کېدا ته هم پامور واړی.
زموږ مسولیت دی دا چې یو څه سیمایزو رادیوګانو یو څه کتابونه زموږ چاپ شوي هغه ثبت کړي دي. یو څه شته دی چې هغه سیمایزو رادیوګانو کړي موږ نه دي کړي. کړه که د برخه کې یو څوک د دې برخې فعالین نه موږ نه غوښتنه وکړي نو ولې نه موږ به چې کوم دا کار وکړو. ډېر اړین دي د وخت سپما هم دا چې کوم دی یو څوک ډرایوینګ کوي یا چرته ځي په سفر باندې کتاب نشي لوستی کولی شي چې کوم دی غږیز کتاب
ولولي. ننګرهار یو اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی نو ډېر ډیر کله لزایر رادیوګانو په غږیزه باندې کتابونه اوري چې لامدی لاری ډیر څه زده کړی دي. هغه د کتابونو د غږیزه باندې زیاتې د غواړي
زکړي زکړي ډیر څه مهم دي. او بل مسله دا چې مونږ کولای شو یو چیرته د تک په لار کې په موټر کې هم خپل غږیز کتاب واورو او دا غږی څخه یو څه زده کړو. همداسې د کار پر ځای کې کولای شو د غږیز کتاب څخه ګټه واخلو.
دا د کتابونو هغه بڼه ده چې لیکوال او یا د کتاب مینوال خپل کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډی کې ثبتوي او بیا یې لوستونکي اوري. دا ډول کتابونه د سفر او کار پر مهال هم اوریدل کیږي، خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابیناو لپاره ثبتیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. سره له دې چې په 2019 کال کې د امریکا په مشر بین المللي اعتراف په عراق او سوریه کې د ISIS مخنه خلافت مات کړ، د اسلامي دولت ډله فعاله او د مالی سیستم سره ارتباط ساتل دي. د ټول منځنۍ ختیځ په هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله د پیسو د مهم عمل کوونکو په خدمتونو باندې متکی ده. ISIS ته اجازه ورکوي چې خپل ورکړه راکړه نامعلومه کړي. د دې لپاره چې دغه ډله د منابعو تولید او انتقال د ګډ وډې دوه د کوشش په نظر کې نیول سره امریکا درې هغه کسان او یو مرکز چې د ISIS سره ارتباط لري په لیست کې شامل کړي دي. د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب اعلی خاننفورا په لیست کې شامل شوی دی. د مثال په ډول د مرسته لپاره تعدل شوی یا مالی، مادي یا ټکنالوژیکي مرسته برابروي، یا مالی یا نور خدماتونه برابروي، یا د ISIS په ملاتړ. خانفورا چې مرکز په ترکیه کې د پټولا سوریا کې د ISIS غړو ته د پیسو په برخه کې خدمت کوي او د ISIS مالی اسانه کوونکو ته په زرګونو ډالر استوي. د الفای شرکت او ادریس علی عواد الفای د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب په لیست کې شامل شوی دی، ځکه چې د مرسته کولو لپاره تعدل شوی دی یا مالی مادي مرسته یې برابره کړې ده، یا ټکنالوژیکي مرسته یا مالی یا نور خدماتونه ISIS ته برابر کړې دي. ادریس علی عواد الفای چې وست عراق په زندان کې ده، د الفای له شرکت نه چې دفتر په ترکیه کې ده کار اخیسته، د ISIS په وکالت په درسته نړۍ کې د پیسو په ویش کې آسانتیا راولي. ابراهیم علی عواد الفای د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب په لیست کې شامل شو. په همدې ډول تعدل شو د څښتنتوب لپاره یې کنټرولوي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول الفای شرکت ابراهیم الفای ادریس الفای ورور. د الفای شرکت چې دفتر په ترکیه کې ده، د ادریس الفای په غیب کې اداره کوي. ادریس الفای او ابراهیم علی عواد الفای مالی منابع ISIS ته استوي. امریکا او د ISIS مالی زد دل نور غړو ژبنه کړی د ISIS مالیا ردوی چې د خپل ترستی او جنایي فعالیتونو سره پر سوالو کې ورته ضرورت لري. همدغه راز د دغه دل د سر د بیا راپورته کولو په مخنیوي کې ورنه کار اخلي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرسته.